السلام علیکم قدر منو وریدون کو د مسفخین درې بجې دی په روانه غړې کې موزه نجیب امیر قربای موریدون کو بلا بیل مهم راپورنه مو درته په دې خبرونه کې ورکړې دي. همدارنګه مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، نس پروګرام به هم ویر سره خو د دې هر سن وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه درته لرو. زما همکار منور شاه دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغوی ته سپارم. خبرونو نه پس به تاسو ته د دې خبرونې راپورونه در وپېژنو.
اول د خبرونو سرټکی، نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي غونډه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی. او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه بمباري کړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ نن د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر خلک د مردان رشکې انټرچینج ته راجمع شوي او وایي چې د قافلې په شکل کې به اسلام آباد ته ځي. هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته د خپلو حقونو لپاره اجتماعي احتجاجي غونډه کوي چې قبایلی مشران به ورته ویناوې کوي. په دې جلوس کې شامل د خیبر ایجنسۍ د عوامي نېشنل ګوند مشر شاه حسین شنواری په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
ټولو قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټولو دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دې نه سوا بل لار نشته چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو. او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ راېستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو. دا موږ خپل کیس لړاوو.
تیر ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې هم په دې اړه د قبایلی مشرانو یو جرګه شوې و. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځ یو کې د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شوې دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلې. د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې د پوز مشر به د خپل دورې پر مهال د امریکا د پوزي مشرولین علاوه د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کوي. د جنرال باجوا په وینا جنرال راحیل شریف به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او بات په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی دی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي د داعش په نوم کوم مطرحګر ډله په پاکستان کې نشته او نه بچاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. په پاکستان کې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د شتون په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمود وړاندې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا شو او ځنو وسلوالو د دې ډلې بیعت اعلان کړ. افغان حکومت اجرائیه رئیس وای چې داعش ډله د محل ټولې نړۍ ته په یو غواخ بدل شوې ده. عبد الله عبد الله د وزیرانو شورا د نن ورځ په غونډه کې ویل چې په فرانس کې ورستي بریدونه خای داعش یوازې افغانستان نه بلکې ټولې نړۍ ته لوی غواخ دی. د افغانستان سیاسي حکومتي مشرانو د پیرس ترهګر بریدونه په کلک ټولو ټکو کې غندلې دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم استانګزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې د عملي کولو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې هیوادی په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولای. نوموړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون یو شمېر برخې عملي شوي او پاتې به هم عملي کړي شي. لبلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ رقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یعنی حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون هم جاری ده. د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په رقه شل بمونه غورځولي دي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 20 د سرمشر مشریزه پسنده کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فابیوس اول چې هوادی د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي نو موړي په دغه مقضیات کړه چې موږ د داعش حمله بغیر له جواب نه پریږدو هلته په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو سارون کې ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مال جوبلی ریپورتونه نه دی راغلي د فرانس د هوایي حمله د پیرس هغه ترهګر بریدونو ورسته تر سره شوې کوم چې د روان میاشتې په 14 نیټه رامسته شوې وو او پکې 122 کسان وژل شوې او 350 جوبل شوې وو د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د G20 د سرمشریزې په سنډه کې ملاقات کړی دی وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کړکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري وایټ هاوس وایي دواړو مشرانو د یوکرين د کړکېچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او داراز اوباما د مصر په سینا دشته کې د روس د جاز د غرزېدو د پیخې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپل خواخوږي څرګنده کړه تمه ده چې د G20 په سرمشریزه کې به د پیرس خار ترهګر بریدونه د ایجنډا په سر کې وي او بل خبردار چې امریکا د ګوانتنامو زندان نه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته یې منتقل کړي دي د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې 15 یمنیانو ته ورستو له هغه په عرب اماراتو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شو چې امریکایي چارواکو دا خبره ثبوت ته ورسول چې د دوی نه کوم خطر نشته خوشی شوی 15 کسان د رواني میاشتې په 14 نیټه دوبۍ ته رسیدلي دي دا اتر دې د مشال خبرونه او ترته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسي وبې او موسم حال درکوي
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپی 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي یو ایرو 144 روپی 10 پیسې او 144 روپی 50 پیسې یو پاوند 108 روپی 10 پیسې او 108 روپی 70 پیسې یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 90 پیسې او 90 روپی 10 پیسې یو سعودي ریال 28 روپی 10 پیسې او 28 روپی 13 پیسې یو افغاني 1 روپی 10 پیسې او 1 روپی 13 پیسې او 203 اتیا ایرانی ریال یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات شپه گیش په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3 ریش او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سنتي ګریډ وي
دا مشال ریډیو دا خبرونه مهم واوریدل د کرنسی له حال هم خبر شوی او له حوال حل هم او په دې خبرونه کې به وره یو شمیر قبایلیان نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي دوی وایي فاټا د پښتونخوا کې شامل شي خو ځین نور بیا اپوټه نظر لري
خو مونږ چې کوم دی بل سره صوبې سره شامل دي نه غواړو هغه څنګه وسایل نشته صوبې سره د سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته هغه به مونږ لپاره پیدا کړي
د پاکستان سرلخکر په امریکا کې دی د پوزویان اسم باجوا وایي وسلوال د عملیاتو لوجه افغانستان ته تښتیدلی نن په نړۍ کې د زغم او برداشت نړیوال ورځ منځل کیږي
و دا بچا خند عدم تشدد او امن لار چې بخپل مخ کې واخلو خپل مملي خپل تجربه دې ځخ دې مثالي حل کو نو موږ د کاغذ لپاره استعمال شو او نو خپل مزه کا په استعمال دې ته ورکو نو موږ به آباد په دنیا کې به خلک کومو
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانټانامو زندانې 15 بندیان خوشی کړي د په کراچۍ کې د کتابونو نړیواله میله وشوه خو د پښتنو د کتابونو سټال پکې نه و
ما د سټال میلاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې د دې سټال نه لګیدل کراچۍ کې دومره پښتنو چې کلاکاو په کراچۍ دلته یو نه چې ډېر سټال نه لګیدل
د سولې په لور خبرونه هم د تلرو را سره اوسه نن د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مشران په اسلام آباد کې د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اصلاحات راوستل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي زمونږ خبريال غلام غوث وایي له قبایلی سیمو نه سلګونه کسان د اسلام آباد په لوري خوځیدل دي دوی په پام کې لري چې د اسلام آباد پر ډی چوک کې مظاهره وکړي
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې قبایلی خلک وروان شوي دي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی مشر شاه حسین شینواری د قبایلی سیمو د مستقبل دایمي حیثیت په اړه او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټول دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دینه سیوا بل لار نشته دی چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ ایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو
او د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومند په رشخی انټرچینج مردان کې د دې احتجاجي لایرون په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ به دا خبره هم کولای چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې د قبایل د خلک بروزی کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی کاغه سټوډنټ دی کاغه مشر دی کاغه کشر دی کاغه د سیاسي پارټیانې دي او نن تاسو ان شاء الله چې هغه خبره نن پوره کیږي هغه تاسو ویني نن چې دا سومره قبایل د خلک د لکان د سومره ولړ دي قسم په خدای چې د دوی د زلونو نه یو خدای خبر دی چې دوی وایي چې نن او یا کال پس مونږ نن د ملک راوتی او نن په اول زلمانه په اول زلمانی په صحیح مانو کې قبایل نن وایي چې موږ خپل حق راکې موږ درول افلا راکې
په دې احتجاجي لاریون کې نه یوازې د سیاسي ګوندونو خلک شامل دي بلکې دې کې عام قبایلی خلک او د مدني ټولنو خلک هم شامل دي دا چې د عام قبایلی خلک د دې احتجاجي لاریون په اړه سوایي د لړکی په پېښور اسلام آباد موټر وی یو شو تنو مشال ریډیو ته وویل
پرکمه پارٹی سے تعلق لرم ز معلوم میال ال بادشاہ صافی دے او منگا نن د پاٹا د آزادۍ ورځ دا پاٹا د غلامۍ نه د آزادۍ دو ورځ دا پاٹا پارلیمنٹریان چکم بل مو کړه د قومي اسمبلی کې منگا دا پارلیمنٹری حمایت او پتاید کې او پملګرتیا کې ولا رواني په اسلام آباد تا
کرم جن سے پر چنار قبائل نا غیم نا تصویر علی منوم دے او مو دے تور قانون په خلاف پروتلیو او دا ختم کولا غوړو مو اندا مطلب دی چې دا مو کوم قانون دے دا تور قانون چې کوم دے دا ختم کولا غوړو
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري داندي قبایلی خلق د قبایلی حقوق لاریون پنوم د اسلام آباد په لور ور روان شوی دی خو پښتنه دا ده چې آیا دې اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران به هم په اسلام آباد کې د قبایلو په دې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي او کنه غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د غلام غوث په راپور کې مو واوریدل چې د قبایلي مشرانو قافله د اسلام آباد لوري ته روانه ده د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی چې تعلق یې د باجوړ سره دی اخونزاده چټان همدا شېبه په دغه قافله کې اسلام آباد ته روان دی د هغوی سره خبرې کوو چټان صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم تاسو د سلګونو کسانو په بدرګه اسلام آباد ته روان یې نو اوس کوم ځای کې یو وړاندې څه پروګرام دی
بسم الله الرحمن الرحيم واسم الله اسلام آباد تقريبا تقريبا اسلام آباد تنتهي سبين بس كيلومتر لار فاجرة ومشكي زمان دا دي شوق مقام دي شانتا همان غزو انتا بخطل منگا كم حقوق قبائل ريلي شدا آغان تبارسو انتا بايو جلسكو انتا بمانگا خطل كم حقوقتني شدا حقوق ما تولان دكو او زمونږ وختونه یې ونه منلې نو د آینده لپاره به زمونږ صلاحي عملي دا اعلان به کوو او موږ سره په دې جلسه کې زمونږ مل چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی نمایندګان به راشي او سربراهان او زمونږ سره په دې جلسه کې شرکت کوي او زمونږ سره د حمایت او زمونږ ملګرتیا اعلان کوي
چټن صاحب دغه جلسه به نن کېږي او نن به ختمېږي
بالکل جی دا یو حقوقی قبائل ریلی ہوا جس کی فاطمہ نن چکم جلسم شی چکم دا قبائل مشران او زمنگا دا پاکو مشران دا خطاب ہو کی نو دا جلسہ با سر تو ورسی گی و دے سارا سارا با دا بدا سن نختمی گی دے کہ بمنگا درازون کی لائے عمل نفارا نام اعلان کو چی درازون کی وقت کی بزمنگا دا بختنی ونمان لے شولی
چټان صاحب څومره خلک به تاسو سره په دې جلسه کې برخه واخلي ځکه موږ راپورونه لرو چې ځینې خلک په دې اختلاف لري ځینې وایي چې فاټا د ځان له صوبای او په یا مرکز سره دي چې هغه سره وسایل ډیر دي په پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي
اول نمبر خو بر خدای چې دا کوم خلک دا خبرې کوي دا صرف یو تاسو خلک نه لري دا یو طبقه ده او دې طبقې ته موږ په خپله ژبه کې وو قبایل موږ مراتب تطبقو د دې مراتب څخه طبقې نه علاوه چې څومره سیاسي مذهبي او څومره قبایلي مایدین دي کوم چې زموږ غوښتنې دي دا چا خپله مرضۍ نه دي جوړې کړې مخکې چې په کله موږ نه تپوسو شو چې تاسو اف سي آر نه غواړئ نو څه غواړئ نو هغه پلې نه په مختلف جواب راته اوس هغه خبره ختمه شوې ده موږ د ټولو قبایلو سره مشاورت کړی دی موږ په خپله څومره سیاسي ګوندونه چې یو مذهبي موږ هم یو نتیجې ته رسېدلي وو ټول قوم هم یو نتیجې ته رسېدلی دی چې دغه خلک دي چې مراتب یافته خلک دي او دوی هر وخت چې دغه خبرې کوي کله چې موږ د بالغ رایدنې په بنیاد موږ په هغو غوښتو دومره دوی به دا خبرې کولې موږ چې کله سیاسي ازادي غوښته هم دوی به دا خبرې کولې کله چې موږ د وکیل او د دلیل او د اپیل غوښتو هم دا خبرې کولې خو اصل کې دا د دوی خپلې خبرې
مننه چټان صاحب کور مودان د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د قومي سملې په خوانی غړی خونزاده چټن په قافله کې موجود دی چې اسلام آباد ته روان دي. د قومي مشران د اسلام آباد پر ډی چوک کې مظاهره کوي او د مظاهره پترس کې په فاټا کې اصلاحات غواړي او دوی وایي چې د قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړئ شي. الته د اتوار په مسپخین د خیبر جنسې په جمرود شاک سیمه کې ولوي قبایلی جرګه تر سره شو چې یو شمیر قومي مشرانو پکې په وینا کې ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړي. فرهاد شنواره نور حال کوي.
د اتوار په ماس په خیند د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلی ایجنسی او اف ار سره تعلق لرونکو یو شمیر قومي مشرانو په یو لوی جرګه کې وویل چې دوی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې حق لا په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسی یو قبایلی مشر او خواني وفاقي وزیر حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دادی د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې سغواړي هغه به ول ورکوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کې دل مسترد کړل زمو خود ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیماند دی خو بیا هم حکومتونه چې موږ واوریدل موږ سره کې ناستل کسه مشکلات هغه ته نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ واړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله لی اغو کی
او د مومندوی جنسین راغلی او مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغه لاندې کزمو ته فاټا کونسل راکې هم ته منزور دی
ک مونږ په زړه حل پری دی مونږ ته منزور دی خو مونږ چې کم دی بل سره صوبې سره شامل دی دل نه غواړو هغه څه وسایل نشته نو څونه مې تباشوی دی کورونه مې تباشوی دی مړ شو ما صوبې سره د سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته هغه به مونږ لپاره پیدا کړي ک د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل دا صدقه خبره نه ده. په دې کې هغه شی کونه چې کوم د انساني حقوق کو سره فاندامنٹل رائټس هغه سره کدا متصادمی نو کی بنو هغه بلری کو
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخستا او په دې اړه خپل د ریس صدا سي وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړا تیرې یو خپل تشخص غوړي ګوراجی قائد اعظم محمد علي جان قبایل پنځ وای قائد تسلیم کړی دو ګورا موږ روانه غي طرف ته یو مونږه وال موږ واړو چې موږ د دې خلکو سره اوسکینو په تشخص شه ګوراجی میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري تور باندې به یو کونسل اعلان وکا دا کونسل د پخپلا انسازي وکو
یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه ډایرکټر جنرال عاصم سلیم باجوا په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل په افغانستان کې د امن لپاره شو مذاکراتو کې پاکستان خپل پوره کردار لوبولې او پاکستان به همیشه په پوره خلوص سره د پوینا په افغانستان کې د امن د کوششونو لپاره هلې ځلې کوي. نو تفصيل د اسلام آباد نه احمد الله په دې راپور کې راکوي.
په واشنگتن کې خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل لیفټنن جنرل عاصم سلیم باجوا وینا وه چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی د خپل سرحدونه سیل کړي خو افغانستان حکومت دې لړکې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وه چې د وسلوالو د تیښتې لارې نیولو لپاره د پولې په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. خاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیش له پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاری ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونه ده چې د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د عاصم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عزب عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی افغانستان حکومت حامد کرزئی صدارت کی خان پتا ریفیوجی اسٹیٹس ورکر دا بیان سدے وقت کی الت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الت کے واضح کئی کہ پاکستان ضرب عزب کے کما کاروائی کرے گا اگر ایک کراس رپورٹ بھی دی پہلے کی یو کس اتنا ریفریشن اور ویزے کا خود تختیزی لی دی افغانستان دا.
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے ہارون رشید وائی چٹول ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا ټول په افغانستان دی مخکم لګولې دي چې کله دا ضرب عزب شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړی شوی و چې دا خلک بدل تنه کیدی شي او تختی. خو دې کې صد جزوی رښتیا ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک د اپریشن د سٹارټ نه ډیر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پک شوی وو. نو دا زما په حال پوره الزام لګول افغانستان
باندې دونه غنډري. د یادونې دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړی دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په ګرده نړۍ کې د برداشت یا د زغم نړیواله ورځ منځل کیږي. دا ورځ په اول ځل په 1955 کال کې په دې ورځ منځل شوی و. د پښتنو د مدني ټولنو او ګوندونو مشران وایي په تیرو څو لسیزو کې سلګونه زره پښتانه په جنگونو کې وژل شول، خو دوی بیا هم د تشدد لاره خپله نه کړه او په عدم تشدد باندې ولاړ پاتې شول. نړۍ لاره په کار دی چې د پښتنو د زغم استاینه وکړي. شنواز ترکزی په دې موضوع راپور لري.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیوال ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرره شوی و چې ګنی باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازي وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي، او دا هم ویل شي چې چیرته هم برداشت نه وي نو امن به نه وي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب کاسی سره خبرې وکړې.
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه مې څه شو دوی کچو په اسلام سیاست کې، کچو په جمهوریت سیاست کې، کچو په کم پرستی سیاست کې، پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زموږ یو ایجنډا وي. نو د باچا خان د ادم ته شوه د امن لارې چې بخپل مخ کې واخلو، خپل مملې خپل په جرګو چې ځخ په مسالې حل کو، نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مځکه چا ته استعمال دي ته ورکو، نو موږ
لدغی رستم د پختونخوا اولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلې شوي دي، تقریبا 12 لکه وجلې شوي او 1 لکه یا 2 لکه جبل شوي دي. د تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار دی چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي دا ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبر راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
حکم چې زمنګ خپل کلچر دی نو هغه ډیر زیات وسی کلچر دی پاره کې ډیر برداشت ته خود 79 نه را پدې خو باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو دا غیر پرانا یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالر په لګېدلې دي پونس ته لګېدلې روبل ته لګېدلې ریال ته لګېدلې د داسې دنیا په شان نشته دي چې د افغانستان د جنگ د پرانا هي استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن څخکاری دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریده د فاټا ان جی اوس کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکار دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ور سره په بیلابیلو نمونه په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لاري خپل نه کړه.
او دنیا ته خیر چې مو ډیر په تکلیف او مصیبت باندې نه تیر شو، خو هغه نه باوجود مو هم د وایلنس لاري اختیار نه کړ نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم عمل غواړو مخکې مو خو او خپل بچو لپاره د امن رواداری لاري
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کورم ایجنسی د مناتو سیمې خلک وای حکومت ورته د کر کروندې اجازه ورکړې ده، خو ورسره د تخمونو بزغلی او سری کومک هم وکړي او د ټریکټرو کومک ته هم وکړي. بل پلو چارواکي وای د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې او ورسره مرستې به هم وکړي. نور حال د تارک اورگزینا.
په کورما کې امنیتي ځواکونو لخوا د کر کروندې اجازه د ملاوي دورسته د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل پټي په آبادولو کې مرسته وکړي شي. د سیمې خلکو تر مخه دوی ته د سرو او تخمونو نه علاوه پټي د جوړولو لپاره د ټریکټرو ضرورت دی. غزنی ګل په نامه یو ځای کس مشال لوډیو ته وایي ځمکې دومره خرابې شوې دي چې اوس د کار غورځېدلې دي.
خلکو ډېرې جلتۍ سره په خپلو ځمکو کې لګیا دي، ډېرې خوشحالۍ سره کروندې شروع دي. او دا مو انتظامیانه ګیله ده څه ویلو چې د ځمکه ډیرو کولو نه بنجر پرتا ده، متبه د تخمونو او د ټریکټرونو بندوبست کوي.
مناتو سیمه د منځنی کورمه د زوی مشبه حدودو کې راځي چیرته کې 2012 کال نه د سکیورټي ځواکونو لخوا په کر کروندې بندیز وو. دغه بندیز په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو پس لخپل کورونو ته د ستنېدو وروسته په ځایي خلکو لګیدلې وو چې دا وسوچت کړی شو. په سیمه کې ډیر خلک کر کرونده کوي او دلته غنم، جوار، رجی او بلابل سبزیان کرل کیږي، خو محمد الیاس په نامه یو کس مشا لډیو توای دومره وسنه لري چې اوس خپل پټي آباد کړي.
اوس مت دغه ته پکورې چې متلک فصلونه رو کې ور سره کوم تخمونه دي د فصلونو والا چې هغه مو کشکاری وکړو ځمیدارا وکړو او ناغنه څه روزي.
د زراعت محکمې یو مشر محمد انور مشال لډیو توای په منځني کورما کې د جګړو او پوزي اپریشن لکبل زراعت ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې ځل بیا په زراعتو کې دغه سیمه خشي.
بالکل مناتو ته بمسو او دا مو سروې کوو او مو ته هغه نه حکومت علاقارو چې لکه اوس مو ته فوکس الجزیرې علاقه شوی دی.
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات په 2009 کال کې شروع شوي دي چې لا هم روان دي. په سیمه کې ډېرې داسې علاقې لا هم شته چې هلته کې د سکیورټي صورتحال له کبله د خلکو په کر کروندې بندیز دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ ښار کې هر کال د کتابونو نړیواله درې ورځنۍ میله جوړیږي چې ورکې په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه د خرڅلاو او نندارې د پاره ایښودل شوي، خو د کتابونو دغه نړیواله میله دا ځل د پښتنو کتابونو د سټالونو نه بې برخې وه. پښتو کتابونه نندارې او خرڅلاو ته نه وې ایښودل شوي. د کراچۍ نه محمد عمران په دې موضوع راپور لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله نن د ګل پورې سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې د میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خو دې شوي. خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو نړیوالی کتابی میلی ستاینه وکړه. ولی د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالی د افسوس سرګندونه هم وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خو دا و چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې موږ هیلپ لاین نه تپوس کا کوم چې دی دلته سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو په کار چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې.
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنۍ سره کار کوونکي محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولی هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتنه کوي.
نو د پښتو کتابونه خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکوي. موږ جی تقریبا دا 5000 کتابونه پرنټ کړي، په دې کې به 3000 وچی نور زموږ سره سټاک پروت دی.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګیدلې و، ولې دا کال هغه هم نشته.
د محمد عمران د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. درې نیمې بجې دي. منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشران او مشالېډیو ته ویلي چې د دوی قافله اسلام آباد ته نږدې شوې او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته احتجاج کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی رسمي سفر واشنگټن ته رسیدلی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق لا په دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې ترې کوي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته ضرورت دی. محمد معصوم استانګزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي دي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د G20 د سرمشریزه په سنډه کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او په دې سلا شو چې د دې کلکېچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
دا منور شاه چې تاسو ته د دې محلن خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې پر وروستۍ شبو کې د سولې په لور خبرونه هم د تلرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو مهمه برخه پیداریو کې ورو
جمهور رئیس باندې خپل ادارې کې لیکي د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو دا غي په سختو ټکو کې نړیوالې ورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویم خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې زیات د دې نړیوالې ورولې لخوا په دې خبره زور ورکړی شوې ده چې د ترهګرې مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملی د خپل کړی شي چې پاغي کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړي شي بلکې اغي ته ترجیح ورکړي شي. ادارې اخیری کلی کې چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکری او عملی اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرې د دې سده د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د ممبئی حمله او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بیگونه انسانان د وسلوال لخوا په بيدردي سره وژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغه بغیر د سمتیا سپنخه کوي. ادارې لیکي چې ترهګری ټول انسانیت ته پیښه یو نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټول ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې ده چې نړیوال ورورولي د ترهګری په ضد خپل کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لری کولو هڅه وکړي. مشرق ترک ورسپان خپل درې کلی کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې او یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسروال وژل شوي دي او دغې پټنسیونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشر ولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرنی وسروال خاتمه پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندوی ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانی پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخیری کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانه لیکي په پېښور کې د سیکانو د یو مذهبي ځای د سولسیزو د پاره بندو خود دې بیرته پرانستل خای چې په پېښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ قائمه شوې ده او دا یو بیلګه ده. بلخو هیومن رائټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر لا په کار دي چې په هغه قوانینو کې بدلون راولي چې لمخې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر له کومې عدالتي کاروایي بندي ساتل شي. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو ډان روزپانه لیکي چې د پېښور په اشنغری سیمه کې د 1920 ختم کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګول لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. د غلرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو لقبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخ کې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود، د وزیرالعلی پرویز خټک، د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په هڅو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامی او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژل شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدوده مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دی واپس واخلي او یادې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان سیډونکو په حواله لیکي چې بهشکه د ولسمشر ذمہواری ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي. خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقوقو ضد کار دی او باید هر افغان ته د حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په ولړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه چوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده شوې. نور تفصیل د احمد تکلنه.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې حقله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لوی تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمنی په افغانستان کې. په دې پانه کې ویل شوی چې خلک دې جرمنی ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواده نه وځي ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه. خای ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي او ځکه مختل خلکو غوښتي چې نه دیږي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله لمو سره نه د شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کړه واشه به مو هماهنګ نه کړه.
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوری خلکو روس افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړی پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمنی په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه د غیر قانوني کډوال به باسي.
د احمد تکل ریپورت موریده د امریکا دفاع وزارت ویله ګوانټانامو زندان 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت لوینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیان او تر اوسه په رسمي ډول نه وتورن شوی. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن پان هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانټانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل د پامیر ساحل نه.
امریکا له ګوانټانامو زندان 15 کسان متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانټانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکاري ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نمونه علي احمد محمد الرازیحي، خالد عبدالجبار، محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج، عبید البصیص، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼوایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نه شو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوی کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانټانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانټانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانټانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل یې د خپل جرم اقرار کړی دی.
او ستا سولې پلور پروګرام نن د سولې پلور پروګرام کې د مدني ټولنې د غړو او رضاکارو د سولې زو حسو مبارزو پړاو راي د خبرونه ته بشیر ګواخ جوړوي او د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه اتوار په ورځو له مشال رادیو اوریدل شي وایوري او کس ویل لري نو په 00 2211 3 1 باندې خپل پیغام ته پریده.
د سولې پلور
د
مدنی ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدنی ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر ګواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمد الله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انزورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي د هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نا دولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې والله مونږ خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغې ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هېڅ د ټولنې د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپلو خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي، نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریک کړم.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کولو. الحمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکل لوبو شینو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار
وکړ. په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپاهي دي او زموږ خپل د کلتوري یونې نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې یو قومي کمپین شروع کړو. هغه د سوشل میډیا کې عملاً په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. دا غي په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو دې نو غوډو دې کوله او بس یو بل سره داسې طالبان او ارمي ولا خب دغه به اغستو کم کانسپټ چې جوړ شو او ساتي هغه حواله سره وي بس یو پروګرام څنګه لکه وو سکول کې او هغه کلونی کې به یو سکول یې دی کې تر څو موږ دا هر څه ولیدو. زه په خپل هغه سامان دا وړو نوم راوستو لړم بازار کې مو کتل، نو دا کلیام خو زبردست دغه خرڅېدو فلانکي هم پینو او هم سره دا مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو. نو دی باندې بیا 2011 په اند کې مونږ دا کمپین سټارټ کړو د دې لپاره چې کم زمونږ واړه دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدلی دي چې په هغه کې طالبان باقاعده سوپچې باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی الریډي هغې طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نه وایي چې زه لوی شم زه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نه وایي چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو،
تیر د سولې سیسو جنگ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد دی وجنه ده په پښتنو کې ځنې بد دودونه دغه د کلاشنکوف کلچر دغه سیریانی فلمونه چې جوړېږي خاص کر په د پښتونخوا پېښور کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلتور د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د د تشدد طرف ته د وړلو دپاره یو همدي غوندې کار روان دی. د دې تر څنګ بې شکه ماشوم خو نه پوهېږي، خو ماشوم وي، البته کورنۍ هم ډېری په دغه جنګ جګړو کې را لوی شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ ژوند کوو د جهاد په وختونو کې، نو هلته د حساب کې موږ ته د چېر ټوپک او په ټوپک جهاد او په ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو داسې سیمې ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغې کلتور سره اشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مزوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي، ځان پې خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري، له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران دي چې په علم او د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي، نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچې ایښي او تختۍ یې وجني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دوی بچو ته دغه شي سوچ ورکړ. دا سوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري، د مور او پلار کې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وڅاري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو ته هم پرېنوي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیداری لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولې ایز کار از ده کړې دي.
نا باچا خان بابا هر څړي کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغه ورته راخاره کړی، دا پښتنو دغه دا طریقه دا یا چې کوم څه په کلچر کې غلط وو، سټایټي کې غلط وو، په هغه کې چینجز راوستلو لپاره خبره وکړه. نو پیور فارم اف سوشل اکټیویزم خو هغه دی، د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو خبرې چې باچا خان بابا تحریک نن کم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې دا چې مختلف ایشوز راځي، هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ټول ضروري څه کوي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي. خو دا سیزنه پکې نه نو بیا سوال د څنګه چې وګو په یوه ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټس شروع شي، سو پر دا سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د عامه پوهاوي لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولای شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکو خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه دی اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسوي سره جوړ کی. یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغي علمی دلیل ګوري، اغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د اغه تجزیه او تحلیل کی وغنی او نتیجه رو باسي، او اغه نتیجه دا سنوي ګني چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلق یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه پس بلبل نتیجه ترسی بیا دی درم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاوره کې لتیرو څلوي ختکلنو راسي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسیو کې خپل مشکلاتو ته د سولېي زولارو د حل راويستلو کوشش کړی دی. سلیمان مندن وای د ټوپک لارې لاسته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې ترلاسه شوې چې کوم کامیابی هغه یو وخت وري او هغه خپل یو وخت یو پیا بل کس چې کله ضرور شي تر نه بیا به در باندې هغه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کې خو ضرورتیا کتلې کېږي، لاجیک نه کتلې کېږي. ته به وایي چې بس ټکي کې بل ټکي مې په جنگ باندې خبر راځي. دی نه چې به تاسو ګوري طالب تا سره په خار کې بېږي ګرځي، ځکه چې هغه په زور باندې خپله خبره منل غواړي خلکو ته. ټوپک لاس تکړه دی نو هغه به خارونو کې خلکو مست دي، خلکو بسونو کې غذای نشته، مجبورې نه مني
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خواته نږدې په هر کور کې ټوپک شته دی. د رواني ترهګرۍ او جنگونو له وجې هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب ځواب لري.
ټوپک د یو مسلې حل نشي کېدل، یو کلم د مسلې حل نه دی شوی. کومه وګورو ټوپک مسایل نورم کړکی چې د تختې ته وړي دي مدني فایل زبر تاسو انسان لر کې سوخ مخ کې زه یو خارجي سفر مې درلود. نو هلته دولت غوښتل چې د ځینې یو قبیله او د هغې په سیمه کې چې هغې هغه یو مقدس ځای و هلته یو نظامي بیس جوړولو. نو دې خلکو منحظ خپل لږ کوشش هم کوو، دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو، حق غوښتنې هم کوله، خو د دوی هغه د مظاهرې اظهار چې و هلته به راتلل او د هغه نظامي موټرو مخې ته په چوکیو ناست و، خپل پیغامونه به یې مخې ته لیکلي و، نه چا ورانه غل کول، نه په چا ټوپک راخیستی و. نظامیانو به هغه بیا ډېر په طریقې سره یو خواته کول، خپل غږ یې پورته کوو او هغه فشار یې جوړو چې نړیوال په داخل کې دولت ټول په دې پوه شي چې دلته دا کوم کار چې روان دی دا غلط دی. له بده مرغه په افغانستان کې لکه تاسو یو ته اشاره وکړئ چې دلته دا د جنګ مسله داسې کلتوري بڼې خپله کړې ده چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې که د یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي، که سړک تم راوتلې نو باید د یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر یې په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی و یا غوښتنه یې کې دا و چې سړکونه پاخه کړي، نو هلته سړکونه هغې د خټو سړک باندې دا کړی وي، ګلماله کړی وي، اخیر کړی و سړک. نو دا ډېر ښایسته یو پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړونو ادارو ته. نو خلک وایي خاص کر زموږ افغانان په دې مسله پوه شي.
او همدې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
غی نامه می محفلونو کې اکثر راغستی دا غی نامه می محفلونو کې اکثر راغستی را نا کمرشی اور